السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه نیمه نړۍ او درسي سات پروګرامونه ته ځانګړې شوی، خو لاندې خبري برخه هم لري په دې کې به واوري چې یونیسف وایي 2023 کال په جګړه ځپلو سیمو کې د ماشومانو لپاره په تاریخ کې تر ټولو بد کال و. دا او ځینې نور راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د ترکیې ساحلي ګارد 2 افغان کډوال د اجا سمندرګي له شمالي څنډې نیولې دي. ترکیې رسنیو له هغې ډلې انادولو اژانس د یکشنبې په ورځ راپور ورکړی چې ساحلي ګارد دا افغان کډوال یوې ربړي بیړۍ نیولې چې 14 تنه ماشومان هم پکې دي. نیول شوي کډوال بیرته د کډوالو مرکزونو ته استول شوي دي. افغان کډوال اکثر په قاچاقي توګه د ترکیې له ځینو ساحلي سیمو د اجا سمندرګي له لارې په وړو او غیر معیاري بیړیو کې د یونان ټاپوګانو ته د رسیدو په هدف ځانونه په خطر کې اچوي. هر کال د سلګونه هغو کډوالو د مړینې او ډوبېدو خبرونه خپرېږي چې غواړي له همدې لارې د اوبو یا ځمکې له لارې اروپا ته ځانونه ورسوي. د ایران د بشري حقونو یو څارونکي سازمان راپور ورکړی چې د ایران حکومت د یکشنبې په ورځ په لورستان ولایت کې یو افغان اعدام کړی دی. هنګاو سازمان ویلي چې د افغان جلال ستانکزای نومېده او 4 وړاندې د قتل په تور نیول شوی او په اعدام محکوم و. په دغه افغان باندې د اعدام حکم د لورستان په الیګودر زندان کې اجرا شوی. ایرانی رسنیو په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د ایران د بشري حقونو څارونکو سازمانونو ویلي چې سږ کال په دغه هیواد کې د اعدام شویو افغانانو شمیر 1 ته رسیدلی دی. د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارتر د 90 په عمر مړ شو. د کارتر مرکز پرون یکشنبه خبر ورکړ چې نوموړی په جورجیا ایالت کې په خپل کور کې مړ شوی دی. کارتر د 1900 او 1901 کال ترمنځ د امریکا 9 ولسمشر پاته شوی او په 2002 میلادي کال کې د نوبل د سولې جایزه هم ګټلې وه. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې د کارتر لپاره به په واشنگټن کې د جنازې د مراسمو د بندوبست امر وکړي او نوموړي زیاته کړې متحده ایالاتونو او نړۍ یو کمساری رهبر له لاسه ورکړ. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د بشري حقونو په ساتنه کې د کارتر رول ستایلی او ویلي دي هغه له ولسمشرۍ وروسته هم د بشري حقونو دفاع ته دوام ورکړ. کارتر د نړۍ او سیمې په سیاستونو کې هم مهم رول درلودلی دی. او په سوریه کې د واکمنې ډلې حیات تحریر شام مشر احمد شراوایی سوریه به د سعودي عربستان او حتی روسیې په ګډون له ټولو هیوادونو سره نږدې اړیکې ولري، خو د تهران د لاسوهنو د دوام په صورت کې به له ایران سره جلا چلند کوي. هغه د یکشنبې په ورځ له العربیه شبکې سره په مرکه کې وویل چې ایران باید په سیمه کې پر خپلو مداخلو او سیاستونو له سره غور وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران مشر علي خامنهای د بشار اسد له تیښتې وروسته په خپل وینا کې په سوریه یا سیمه کې د ایرانی نیابتي ځواکونو موجودیت په اساسي توګه رد کړ او ادعا وکړه چې دوی دیتا اړتیا نه لري. د روسیې ترڅنګ ایران هم د دغه هیواد په کورنۍ جګړه کې د سوریې د لرې شوي ولسمشر بشار الاسد له اصلي ملاتړو څخه و. د اسد رژیم د دسمبر په 8 نسکور شو او تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوال واک ته ورسېدل. یونیسف وایي د 2023 کال په جنگ ځپلو سیمو کې د ماشومانو لپاره په تاریخ کې تر ټولو بد کال و. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې لکونه ماشومان بیلابیل ناخوالې ګواښي چې تر ټولو مهم یې د غذایي مسؤلیت نشتوالی دی. پر دې سربیره طبیعي پیښې، کډوالۍ، خوارځواکي او په ځینو ځایونو کې له تعلیمه محرومیت د افغان ماشومانو په وړاندې نورې ستونزې یادې شوې دي. دا چې د یونیسف د موندنو له مخې 2023 کال چې پای ته په نږدې کېدو د افغان ماشومانو لپاره څه ډول و، په دې اړه به د یونیسف د راپور مهم ټکي له صفي الله ستانکزي واورو.
په افغانستان کې د کړکیچونو له پلوه ماشومانو ته د ورپېښو خطراتو تر ټولو وروستۍ بېلګه تېره اونۍ په برمل او ډنډ پټان کې د پاکستاني جټ الوتکو بمباري ده. په هغو بریدونو کې چې لږ تر لږه 250 تنه پکې وژل شوي، د یونیسف د جنوبي آسیا څانګې د معلوماتو په اساس یوازې 40 تنه ماشومان پکې شامل دي. د یونیسف اجرایي مشرې کاترین روسل په یو بیان کې ویلي، له هره پلوه 2023 کال په تاوتریخوالي کې د ایسارو ماشومانو لپاره د یونیسف په تاریخ کې تر ټولو بد کال و. هم د اغېزمنو شوو ماشومانو د شمېر له مخې مخې او هم د هغوی په ژوند د اغیزو د اندازې له لحاظه. اغلی روسل زیاته کړې، په جنګ ځپلي یا کړکېچن زون کې د یو ماشوم لویول له ښوونځي د محرومیت، خوارځواکۍ او اکثر د بې کوره کېدو له خطر سره مخ وي نسبت هغه ماشوم ته چې په یوه ارامه ځای کې اوسیږي. دا باید یو نوی نورمال نه شي. یونیسف د 2024 کال په اړه د راپور په سر کې د هغه افغان ماشوم عکس خپور کړی چې له خپل ګډ شوي کور سره ولاړ دی. دا عکس د غور ولایت د یو 9 کلن ماشوم دی چې 3 میاشتې مخکې سیلونو کور ونړاوه او دی او کورنۍ بې سرپناه پاتې شول. د ماشومانو د وضعیت په اړه د یونیسف په څېړنه کې راغلي، په ټوله نړۍ کې د هغو ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی چې هغونه یې تر پښو لاندې شوي. د ماشومانو مرګ ژوبله له ښوونځیو او ژوند ژغورونکو واکسینو، د هغوی محرومیت او شدید خوارځواکي هغه عمده مسایل یاد شوي چې 2023 کال کې تر بل هر وخت زیات په نړۍ کې د ماشومانو ژوند ته خطر پیښ کړی و. د یونیسف د راپور په اساس 2023 کال 2.5 میلیونه ماشومان په جنګ ځپلو او کړکېچنو هیوادونو کې له ښوونځیو محروم وو. په راپور کې جنګ ځپلي غزه، اوکراین، کانګو او سوریا د بېلګې په توګه یاد شوي چې کړکېچنو او جګړو یې ښوونځي ورړنګ کړي او ماشومان د جنګ له لاسه د ښوونځیو محرومه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما څه وخت مخکې اعلان کړ چې لږ تر لږه 15 میلیونه افغان ماشومان چې لویه برخه یې نجونې دي له تعلیم محرومه دي. د کړکېچ او طبیعي پیښو له امله بې کوره کېدل او له هېواده کډوالي هم هغه څه دي چې افغان ماشومان پکې ډېر زیانمن شوي. افغانستان د اوکراین او سوریې تر څنګ له هغو درېو هېوادونو دی چې د ماشومو کډوالو په سر کې دي. د طالبانو په بیا واکمنېدو لکونه کسان له افغانستانه ووتل او د کډوالۍ لارې ونیولې چې د پام وړ شمېر ماشومان هم پکې دي. د یونیسف په یو راپور کې د هغو کډوالو ماشومانو یو بېلګه راوړل شوې چې د افغانستان په شمول له خپلو اصلي هېوادونو کډه شوي. له دې ډلې د افغان ماشومانو او تنکیو ځوانانو په شمول لږ تر لږه 4000 تنو 2023 کال په بلغاریا کې د پناه غوښتنه کړې چې 80% کورنۍ او سرپرستان نه لري.
ازادي راډیو څلوروش ساعته له تاسو سره ده.
په جنوبی کوریا کې د الوتکې د ټکر د پیښې د مړو شمیر 109 ته رسیدلی دی، خو تر اوسه هم معلومه نه ده چې الوتکه د څه له کبله له رنوی وتلې او له دیوال سره لګېدلې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د جنوبی کوریا په موان نړیوال هوایي ډګر کې د شپې ناوخته پورې ژغورونکي ټیمونه په کار لګیا او څو د هغې مسافروړونکي الوتکې له ماتې لاشې مړې راوباسي چې یکشنبه سهار لګېدلې وه. له 101 سورلیو یوازې 2 تنه د الوتکې خدمه ژوندي پاتې او نور ټول مړه دي. په مړو کې 2 تنه د تایلند او پاتې نور 111 د جنوبی کوریا ته بادي. یکشنبه سهار په ځایي وخت 9 بجو د جنوبی کوریا په موان نړیوال هوایي ډګر کې یو مسافروړونکي الوتکه د کیناستلو پر مهال له رنوی یا ځغاستې کې ووتله او له یو دیوال سره ولګېده. د دې پیښې ویډیو هم خپره شوې او په خواله رسنیو خبري اژانسو کې لاس پلاس کیږي. د ورځې په اوږدو کې د موان نړیوال هوایي ډګر ته د یادې پیښې د قربانیانو د کورنیو لسګونه غړي ورټول او څو د خپلو عزیزانو پوښتنه وکړي. په پیښه کې د شاوخوا 40 کلنې وژل شوې ښځې مینسوک بوډا پلار جیون جی یانګ د موان هوایي ډګر ته ورغلی او په ډیر خپګان د خپلې لور د جسد د ترلاسه کولو ته انتظار باسي. هغه تقریبا رارسېدلې وه او دا خیالي نه و چې زنګ راووي. فکر یې کاوه چې کور ته به راشي. کله چې خپل موبایل راخیستی تیاره ټکر شوې. زه یو زوی هم لرم خو لور مې تر زوی ډېره خوږه ده. کله کله یې زه دې باندې بوله. مینسوک له خپلو نورو خورلڼو سره تایلند ته تللې وه څو د کرسمس رخصتې هلته تېرې کړي. د موان ښار او هوایي ډګر چارواکو یوازې د 50 مړو هویت تثبیت کړای شو او پاتې نورو مړو په جسدونو معاینات روان دي چې هویت مشخص شي. لا دقیق نه دی معلوم چې الوتکه ولې له رنوی ووتله او مخامخ په دیواله ورغله، خو ځینو چارواکو په هوا کې د مارغانو لګلې سره د تیارې لګېدل د پیښې یو علت بولي. دا د جنوبی کوریا په تاریخ کې د الوتکو د ټکر یا سقوط تر ټولو مرګونې پیښه یادېږي.
اوریدونکو، د دې سات خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یاده مباسي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو خزه به محرمه چرته نه پری دی بیا د سړو ډاکټر ته څنګه اجازه ورکي؟ نه سړی ته اجازه ورکي چې هغه ډاکټر وی چې بل خزه هغه ته لاړ شي، نه به محرمه پری دی او نه پری دی چې جنکی د صحیح په برخه کې تعلیم وکي. زه بالکل حیرانه یم چې دی د افغانستان د خزو نه غواړي څه. دومره خسته شوی ما چې یو کله کله داسې په چغو جوړم.
د یوې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې طالبانو له ښځو څخه هغه د روغتیا حق هم اخیستی دی. د افغانستان د لرو پرتو سیمو یو شمېر اوسېدونکي وایي کله چې حاکم نظام په افغان میرمنو باندې په سي برخه کې دوه کلنې زده کړې بندې کړې، ځینې سي مرکزونه هم د هغو کسانو لخوا غیر فعال شول چې په روغتیایي برخه کې وړیا مرستې کولې.
کومه هغه هیله درلوده او کومه هیله ژوندۍ وه هغه مو ورته مړې سوې. زما خپله خور د قابلګۍ پوهنځۍ دوم سمستر محصله وه او متاسفانه په دغه هغه دوم سمستر کې په دوی باندې دغه وتړل سوه. تحصیلي لارې هم باندې وتړل سولې، وظیفې هم نشته. تاسې باور وکړئ هغه کلینیکونه سي هغه د موسساتو لخوا شاوخوا په ولسوالیو کې فعال وه هغه هم باندې وتړل سوه.
نن امدا موضوع چیرون ملتیم وکری قدر من دردون کو دی افغانستان دلرو پرتو سیمو یو شمیر او سیدون کی وی کلچه طالبانو پا خزو بانده پا روختیایی برخه که دو کلن زدکر بنده کری، زینی اغا سی مرکزونه چه پا روختیایی برخه که وریا مرستی که ولی هغه هم وترل شول. د مسلې ټول خلک په تیر بیا میرمنې ډېرې اندېښمنې کړې دي. هغه ښځې چې بهر هیوادونو ته د تللو کارونه په جریان کې دي وایي نور خو په هیواد دننه ژوند ورته د زهرو غړپ دی. د دوی د تللو پروسه دې ګړندۍ شي، خو ټولې میرمنې بیا د دې امکانات نه لري چې هیواد پرېږدي او د ځان او کورنۍ لپاره د زده کړو او کار زمینه برابره کړي. له بلې خوا اکثره یې د مسافرت ژوند نه خوښوي، غواړي خپلو خلکو او هیواد ته خدمت وکړي. ځکه خو افغان میرمنې یو ځل بیا په خپل هیواد کې دننه د ژوند کولو حق غواړي. د کابل اوسیدونکي ساجده وایي چې د جمهوریت پر وخت څو ځله بهر ته د تګ چانس ورته برابر شو، خو دې نه غوښتل چې لاړه شي. خو اوس ورځ تر بلې ویني چې خپل وطن کې د ژوند کولو ټولې لارې ورباندې بندېږي.
جمهوریت دوره کې زمينه مساعد وو چې زه باید تحصیل لپاره خارج ته لاړ شم یا د ژوند کولو لپاره. دلته ماته امکانات وو، ماته کار وو او د تحصیل زمينه دلته ماته فراهم وو، زه لاړم نه. اوس چې مونږ غواړو چې لاړ شو زمینی مساعد نه دي. زیاتره ښځې چې په رسنۍ کې کار کوله اکثریت لاړو او اکثریت دلته پاتې دي. حتی د هغوی درخواست موسوک قبول نکوي. تاسو شاید خبری است چې آلمان مخکې خزو لپاره یو برنامه درلودل چې هغې متوقف کړي دي. نو په دې شرایط کې ډېرې افغان خزو ته سخت دي. تاسو خو خبری است چې اتا انستیتیوت بند شو چې دوه کلنه و د خزو لپاره، یعنی هغوی طبي درسونه ویل هغه بند شو. یعنی تاسو وګورئ چې د دې نه زیات هم قیدا په افغانو ښځو کې د دې نه زیات قیداد هم دوی غواړي چې پر ښځو وړاندې کړي. دغه مسایل دي چې افغان ښځې ناامید کړي دي، هیڅ هیلې ورته پاتې نه دي. ټوله ته زیاتره میده شوي دي، سوچونه کوي. دا ډېر سخت حالات دي په افغانستان کې ښځو لپاره. اولا زه خپله دا سوچ کې یم چې اوس خو زما د تحصیل وخت و، اوس ما باید خپل تحصیل کوله، پنتون مې ویله، د پنتون تر څنګ مې یو ښه وظیفه باید کوله. اوس چې پنتونونه بند دي زه خپله ناهیلي شوي یم. مخکې ما فکر کول شاید شرایط ښه شي. دوی ویل چې ښځو لپاره فکر کوو چې دینی درس هم دوی ووایي او د اسلام شرایط کې دوی درس ووایي او کار وکړي. خو زه فکر کوم دوی په دې فکر نه دي. دوی غواړي چې افغانستان ښځې د صحنې نه حذف شي او دا یو سخت ده کله کله فکر کوم بیخی مایشویم رښتوم وایم ما ته کوم امیدم پات شونه ندی که کوم اورزه افغان خزو او انجونو لپاره پانتونونم بیرته شروع شي دوی هغه هلی او امید ورته پات ندی یا هغه شوق ورته پات ندی چې دوی سم زده کړو کی ځکه چې